السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه د 1990 کال د عقرب شپاړسمه د 2013 کال د نومبر اوومه په دغه پروګرام کې تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي. اوري چې د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. تر دې مخکې ولسمشر غني پرون وویل د ولسمشرۍ انتخابات به په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. امریکایانو د سې شمې په ورځ د دغه هیواد د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې رایه ورکړي. دا مو د سارا او مهمې موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وویشتو ولایتونو څخه د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد په بشپړه توګه کابل ته رسېدلي. او د امریکایانو د سیشمې په ورځ د استازو مجلس سنا او د شپږ درشو ولایتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپلې خوښې وړ کاندیدانو ته رایه ورکړي. خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان له خولې چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي د پومپیو د پریکړې له مخې پر ایران د دغه هیواد بندیزونو ته په پام د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره به د چابهار بندر د کار ادامې او د بندري اورګاډي د پټلۍ جوړولو ته اجازه ورکړل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبې په ورځ پر ایران پخواني لرې شوي بندیزونه له څو نویو بندیزونو سره یو ځای له سره ولګول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وویشتو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد په بشپړه توګه کابل ته رسېدلي. دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل له نورو ولایتونو د رایو په انتقال کې د ځنډ سبب د هوا سړښت دی.
در حدود 27 ولایت جامن همه موادش به مرکز رسید، 6 ولایت هم که ماندم تصمیم هوا در بعض جای خوب نیست، پرواز کردن نمیتونه، اونمو هنوز مانده نرسیده به کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د لیندې د میاشتې په 2 نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانوي او د لیندې د میاشتې په 10 به د کابل ابتدایي نتایج اعلان کړي. تمه کیږي د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج به تر هغې یوه میاشت وروسته، یعنې د مرغومي په میاشت کې اعلان شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنو لارو هڅه کوي څو وسلوالو طالبان په فراه ولایت کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه وروسپاري. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د مړو د جسدونو په برمته کولو دینی او بشري اصولو سرغړونه کړې.
موږ ټول ممکنه هڅې روانې کړي ترڅو د شهیدانو جسدونه تر لاسه او خپل کورنۍ ته په عزت وسپارو. متاسفانه وسلوال طالبان د ټولو اسلامي او بشري حقوقو او قوانینو ته په نه احترام څخه د شهیدانو د جسدونو څخه مغلطه استفاده کوي چې دا نه په اسلام کې شته او نه په بشر حقوقو کې شته.
د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د تیرو چهارشنبې په ورځ د فراه په اناردرې ولسوالۍ کې ولوېده چې پکې د 201 قولي اردو د مرستیال او د هرات د ولایتي شورا د رئیس په د فراه د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 15 کسان وژل شول. د وژل شوي جسدونه د طالبانو سره دي او تر اوسه کورنۍ ته نه دي سپارلي. ټاکل شوی نن به د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. په اسلام آباد کې په دې بحثونو کې هڅه کیږي چې پاکستان کې تر 1 میلیون زیات کډوالو د ستونزو دایمي حل لارې ولټول شي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر افغانانو لخوا د پاکستان د تابعیت د ترلاسه کولو بس په دې غونډه کې نه کیږي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سپتمبر په میاشت کې ویلي وو هغو افغانانو ته چې بچیان په پاکستان کې د مهاجرت پر مهال ځي کې د لیولوی شوی د پاکستان تابعیت ورکوي. امریکایان د سیشن می پرز د استادو مجلس سنا او د شپږ درش ولایتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپل خوښې وړ کاندیدانو ته رای ورکوي. د نومبر په شپږمه نیټه د منځنۍ دورې د انتخاباتو ته په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ د یوې تودې سیالۍ په سترګه کتل کیږي. دا کاندیدان د استادو د مجلس د 415 څوکیو د سنا د مجلس له 100 څوکیو څخه د 15 څوکیو لپاره خپلو کې سیالي کوي. ملګرو ملتونو هغه اداره کړې چې ګوندی هغه پاکستانی مدافع وکیل یې له پاکستان څخه وتلو ته مجبور کړی چې دغلته یې مقدسات سپکاوي د تورنې عیسوي میرمنې آسیا بیبي بریالی وکالت کړی. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملک وروسته له هغه پاکستان کې د موکلې د خوشي کولو خلاف سخت دریځو اسلام پالو ډلو پراخ اعتراضونه پیل کړل. هالینډ ته ولاړ. دا اعتراضونه وروسته له هغې راپورته شول چې د پاکستان سترې محکمې آسیا بیبي چې ابتدایي محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړې وه بېګناه وبلله. سیف الملک په هغې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو په اسلام آباد کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو د اعتراضونو پر مهال د درې ورځو لپاره وساتلم او وروسته یې زما د خوښې خلاف الوتکه کې واچولم. خو د ملګرو ملتونو ویاندې ایر کانیکو د سه شمې په ورځ وویل په پاکستان کې ملګرو ملتونو د ښاغلي ملک په غوښتنه له نوموړي سره همکاري کړې خو هغه یې نه ده اړ کړی چې د دې د خلاف هیواد پرېږدي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو رښتینی اروپایي پوځ د جوړېدو غوښتنه کړې چې د دې خبره اروپایي ټولنه وکړي شي د روسیې او حتی امریکا په وړاندې د ځان دفاع وکړي. ماکرون چې د فرانسې د ولسمشرې څوکۍ ته رسیدو راهیسې د اروپایي ټولنې د یو شریک پوځ پر رامنځته کولو ټینګار کوي پرون په یوې راډیوي مرکه کې وویل اروپا اړتیا لري چې پر امریکا خپله تکیه کمه کړي. نوموړي وویل موږ باید د چین، روسیې او ان امریکا په وړاندې د خپل ځان دفاع وکړی شو. ایمانوئل ماکرون زیاته کړه موږ تر هغې اروپایان نشو ساتلی چې د یو رښتینی اروپایي پوځ د جوړېدو پرېکړه مو نوې کړي. د فرانسې ولسمشر له ناټو څخه جلا د نهو اروپایي هیوادونو د یو ځواک جوړول غواړي. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. ولسمشر اشرف غني پرون ویلي انتخاباتو په ترسره کېدو کې به هیڅ ځنډ ونه شي.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری به وخت و زمان اعلام شدهش صورت نداره.
امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتو استازي نانسي پلوسي ویلي که دوی کانګرس سو انتخابات وګټي نو د ډیموکراتو د جمهور غوښتونکو لار به نه تعقیبوي. موږ به د جمهور غوښتونکو په څیر نه اوسو. موږ ډیموکراتیان یو او یو شفاف او ډیموکرات کانګرس به وغواړو او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
د لپاره چې کابل پانتون ته دولار اوموندي یوازنی دلیل یا څه چې دی هغه زیات کوخخ دی، باید درس او همت وکړي.
بیا هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم خنډ نه ویني. تر دې مخکې ولسمشر غني د سه شنبې په ورځ وویل د ولسمشرۍ انتخابات به په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاییدوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وړاندې ځینې ستونزې شته خو د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا دا هومره جدي ستونزې نه دي. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی ورځی ته 15 میاشتې پاتې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو کمیسیون دواړو ټینګار کړی چې د راتلونکي وری میاشتې په 1 نیټه به د ولسمشری انتخابات ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ناټو د عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په یو خبري غونډه کې خبري کولې وویل پر وخت د ولسمشری د انتخاباتو په ترسره کولو کې شک نشته.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری
ولسمشر غنی وای یو ټکی باید سرګند وي. دا ولسمشر انتخابات په اعلان شوی وخت او زمان تر سره کیږي. که ځینې کسانو مخکې شک درلود او د پارلماني انتخاباتو په برخه کې خبرې او ابهام موجود وو، اوس باید ورته د انتخاباتو په تر سره کولو کې د ملي والی د حکومت اراده ثابته شوی وي او په دې برخه کې باید شک ونه وسی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي د ټاکل شوی مهالویش سره سم د ولسمشر د انتخاباتو تر سره کیږي دو ته هر ډول چمتووالی لري. د دې کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د سې شنبې په ماخام ازادي رډیو ته وویل دوی ته ولسی جرګې په انتخاباتو کې د نوو سیستمونو د کارولو تجربه تر لاسه کړي. خاغلی هاشمی هم دارنګ د یو شمیر ستونزو یادونه هم وکړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ورسره د ولسمشر د انتخاباتو په بهیر کې مخ شي. خاغلی هاشمی وایي یو خو د وری تر میاشتې پورې په افغانستان کې هوا سړه ده، تبه دا به د انتخاباتو په لاره کې د کمیسون لپاره یو چیلنج وي. د موادو انتقال، د کارمندانو انتقال، د نوم ثبتولو مسله او د روزنې او ټریننګ مسلې هغه څه دي چې په سړه هوا کې خایي ورسره ستونزې ولري. د میزان پاته ویشتمه نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر مهال امنیت لوی اندېښنه وه. خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د امنیتي ستونزو په اړه ډېر اندېښنه نه لري، ځکه دا انتخابات د ژمي له تیرېدو سمدستي وروسته ترسره کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د تقلب او درغلۍ ادعاوې د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالات کابل ته د بهرنیو چارو د وزیر په استولو د هغه وخت مخکښو کاندیدانو وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی او وسنی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنز یو جوړ جاړی وکړي چې په نتیجه کې د ملي یووالي وسنی حکومت رامنځته شو. اوس چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي، یوازې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. د افغانستان نور سیاسي شخصیتونه، ګوندونه او سیاسي ائتلافونه هم دې ورځو کې خپلو کې په تودو بحثونو بوختي او تمه کوي چې په نږدې اونیو کې به نور کسان هم د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو په توګه مخې ته شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمعې په ورځ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې دقیق وخت اعلان کړي او هغوی به دوه اونۍ فرصت ولري څو خپل نمونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاسته ټاکل شوی د افغانستان د سولې کاروان استازي د هند د سولې انسټیټیوټ او بروکسل ته په سفر وکړي. د کاروان مشر اقبال خیبر ویلي درې کسان به د شمول بروکسل ته ځي او هلته به اروپایانو او نړیوالې ټولنې ته د افغانانو غږ ورسوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې د ولسی کاروان غړي وای ټاکل شوی چې له دې وروسته د سولې غږ له افغانستانه بهر پورته کړي. د دغه کاروان مشر اقبال خیبر د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند سولې انسټیټیوټ او بروکسل غونډو کې ورته دعوت ورکړل شوی. نوموړی همداشان زیاتوي چې په راتلونکو ورځو کې به ختیځو ولایتونو ته هم سفرونه اپیل کړي.
د 15 ورځو په حدودو کې به هغه لوري ته سفر شروع کړو چې لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان به پکې شامل وي. دا یو اړخ ته تر څنګ نړیوالو انسټیټیوټونو چې امن ته کار کوي له جملې څخه په هند کې ځوانانو یو حرکت دی. بروکسل غونډه کې هم بلنه راکړې ده چې هلته به هم ګډون وکړو. په دې واسطه به د افغانانو غږ د ناټو غړي هیوادونو او اروپایانو پورې ورسو.
ښاغلی خیبر زیاتوي چې یو شمېر نور انسټیټیوټونه چې په امریکا او اروپا کې د سولې لپاره کار کوي هم دعوت شوي دي. د سولې کاروان وروسته له هغې رامنځته سو چې د تېرې روژې په میاشت کې په هلمند کې په یوې انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه کاروان غړیو په تېرو شپږو میاشتو کې په 14 ولایتونو کې کله پلي او کله هم پښې بلې پښې وګرځېدل چې هدف یې د افغانانو د سیمې د هیوادونو او د افغانستان د ګاونډیانو سولې ته رابلل یاد شوي. د سولې ولسی کاروان ولایتونو ته سفرونو سربیره په کابل کې د امریکا، روسیې، بریتانیا، پاکستان، ایران سفارتونو او ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د پرلت خیمې ووهلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وای هر هغه ولسی حرکت چې د سولې پروسه چټکوي هرکلی کوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای د سولې عالي شورا لا کتل چې ویلي دي هر هغه ولسی حرکت چې د سولې پروسه چټکوي د افغانانو ترمنځ د سولې سفیرانو په توګه د سولې غږ تقویه کوي هرکلی یې کوي. د دغه کاروان غړي وای چې د خپلو سفرونو په جریان کې موندلې چې افغانان نور له جګړو ستړي سوي او د دوی په خبره چې طالبانو هم د تیر په پرتله سولې سره علاقمندي زیاته سوې ده.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لوی دوزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
میل آنلاین خبرونه په خپل تازه غنه کې د سولې په ارتباط د ناټو د سرمنشي یان ستولتنبرګ خبرې راخیستې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ستاینه کړې ده. ستولتنبرګ د سه‌شنبې په ورځ د کابل د سفر پر مهال وویل نن سبا تر بل هر وخت په افغانستان کې د سولې امکانات زیات شوي دي. خبرونه لیکي سربیره پر دې چې په افغانستان کې شخړې زیات شوې دي د ناتو عمومي منشي په دغه هیواد کې سولې ته ډیره خوشبيني ښکاره کړې ده خو ټینګار یې کړی دی چې لا هم په افغانستان کې وضعیت جدي دی ستولتنبرګ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جګړې دوام بې ګټې او بې ثمره دی او ناتو د افغانانو په مشي د داسې سولې ملاتړ کوي چې ملکیت یې د افغانانو وي یو شمیر امریکایي ورسپانډو او خبرونه بیا د امریکا د کانګرس د منځمهالې انتخاباتو په ترڅ کې د افغانستان مسله راخیستې ده هافینګټن پوسټ ورسپانډو لیکي چې چیرته ډیموکراتان د اساسو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي بیا به د افغانستان جګړې ته پاملرنه وکړي تیر ځل چې ډیموکراتان د کانګرس په اساسو جرګه کې اکثریت وو په افغانستان کې 500 امریکایي پوځیان وو او اوس اته کال وروسته 15 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري او امریکایان لا هم په دې باور دي چې د دې اوږدې جګړې انجام ته ورنشتې نه دي د ورسپانې په باور د ډیموکراتانو ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځانو شمیر زیات کړ خو له دغه هیوادې پرته لدی چې د جګړې په ډګر کې شرایط په پام کې ونیسي د هغوی د ایستلو لپاره مهال ویش وټاکه هافینګټن پوسټ وړاندې لیکي دا جګړه اوس هم د امریکایي پوځانو د تلفاتو سبب کیږي خو د جمهوریت غوښتونکو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د جګړې له ډګر سره ارتباط لري او هیڅ ډول زمانی محدودیت ورته نه ټاکي بلی امریکایي ورسپانې یو اس ټوډي لیکلی دی پر هغه لارو چې خلک د امریکا د منځمهاله انتخاباتو د رای ورکولو لپاره درومي د نوماندانو تصویرونه تر سرګو کیشي خو د یونا ایالت په اگدن شارګوټی کې د امریکایي افسر نه دیر شکلن برنارد ټیلر عکس ښکاری چې په روسیې کې په افغانستان کې وشل شو له برنارد څخه و ماشومان پاتې دي د نومبر په دریمه یو افغان کمانډو چې د روسلۍ وو وشت برنارد تر مرګ یوونی مخکې په افغانستان کې په داسې واد کې چې د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته د دیموکراسي ارزښتونه آسمایي د ولسي جرګې د انتخاباتو شاهد و
پیلمن کې ورزشي خبر اعلان وای چې کرکټ بورډ او نورې ورزشي ادارې سم چلند نه ورسره کوي په افغانستان کې چې تازه د ورزشي خبرونو فدراسیون په کار پیل کړي ورسره د ورزش برخه کې خبرونه هم رنګ اخیسته خو په دې وروستیو کې د ورزشي ادارو څخه د ورزش برخه د خبرونو شکایتونه ډیر شوي پیلمن کې ورزشي خبر اعلان وای د نورو رشتو تر څنګ د فوتبال فدراسیون او کرکټ بورډ ویاندویان ورسره غیر مسلکي او خچلند نکوي خو د هلمند کې د ورزشي امریات مسولین وای چې زینو زینو کې د ورزشي خبرې لانو ستونزې شته او پاملرنه به ورته وکړي په دې اړه الیاس د ریپورت جوړ کړی
د هلمند ژورنالیستانو اتحادیه او پرس کلب ته راغلي ورزشي خبريالان وای د هیواد ټولو ورزشي ادارې په خاص ډول کرکټ بورډ او د فوټبال فدراسیون ورسره همکاري نه کوي دوی وایي نه یوازې معلومات نه ورکوي بلکې غیر مسلکي چلند کوي او د دوی سره دغه ډول برخورد په خبرونو او خبرونو کې د ځان بایست کیږي د دوی له جملې خپلواک تریز او احمد مسعود ول د کرکټ او نور ورزشي ادارو اندویان یا مسلکي لري او یا مشران نه غواړي چې د ادارو خبرونه د رسنیو په واک کې ورکول شي
خصوصا کرکټ بورډ کې چې زه خپل کرکټ بار کار کوم نو ځینې ستونزې چې موږ د کرکټ بورډ له ویان سره شریکو او یا هم د نورو ادارو له ویان څخه سره هغوی بېخي داسې چلند کوي چې هغه ښه نه وي
ورزشي ادارې باید موږ سره مرسته وکړي موږ دوی ته ځانګړي ګروپ هم جوړ کړی دی چې دوی کله یو پروګرام لري یا کوم ټورنمنټ افتتاح کیږي دی موږ ته کولی شي واتساپ ګروپ کې وای چې مثلا نن موږ دا پروګرام لرو تاسو کولی شي یو څوک خپل دراوري راځي او راپور جوړ کړي او یو ادوال ته خبر ورسی خو بدبختانه چې ورزشي ادارې دا کړنه موږ سره نه کوي چې مثلا د معلومات په شریکول کې موږ سره مرسته وکړي
د ورزشي خبر اعلان دوه نور مشتبه محمدي او سمي سرت وای کوزت دغه ډول دوام وکړي او د ورزشي د روپ خاص ډول فوټبال فدراسیون او کرکټ بورډ مسولین د خپل ویندیانو پر تصمیم ونې سي ورسره بای ګټ کوي دغه مزادي رادیو ټول ډیر مده کیږي چې په هلمند کې د کرکټ اړوند یو شمیر پروژو د کیفیت پړه د کرکټ بورډ نه پښتنه کوي خو ځواب نسی ترلاسه کولای
د کرکټ میدان په جوړېدو سره مطلقاً بې کیفیت دی نه د هلمند چارواکي توجه ورته کوي او نم په لوړ ساته د کرکټ بورډ اداره داخلي اداره د هلمند چې ورځي کل پښتنه جن کې دا څه ډول کار روان دی هغه سم جواب نه وای. دا یو اساسي مشکل دی کله چې میدان جوړ شي نو بیا غټن کې چې پر دې باندې بیا غور کیږي ولا به کیفیت دی کیفیت لرون کې دی.
د ایپل پاړه باندې د دوه کسانو خبرالانو امتیاز راغلی وو هغه امتیاز ورشي خبرالانو ته ور نه کړل شو هغه امتیاز نور خبرالانو ته حتی چې حاکم نو دا حق د اولت کې د ورشي خبرالانو خو ور نه کړل شو.
که هم د هیواد د فوټبال فدراسیون تر څنګ مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو په خاص ډول ویان سره د اړیکو ډیره هڅه وکړه خو بیا هم بریالی نه سوم. اما د هلمند د ورزش امیر محمود نورزی دا مني چې نه یوازې د ورزشي ادارو مسؤلین په خپل منځ کې په همغږي کې پاتره غړي دي بلکې د ورزشي خبريالانو سره په معلوماتو شریکولو کې هم سست برخورد کیږي. په هلمند کې ورزشي خبريالان وایي نه په سپورټي ټورنمنټونو خبريږي او نه هم د جوړیدونکو ټورنمنټونو څخه د راپور ورکولو امکانات ورکول کیږي. محمد الستایی، د ازادي رادیو، هلمند.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتست امریکایانو د سیشمې پر ورځ دغه هیواد د کانګرس په منځمال انتخاباتو کې رایه ورکړي. په دې انتخاباتو کې ډیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د استازو مجلس کې اکثریت ترلاسه کړي. تمه کیږي د دې انتخاباتو لومړني نتایج نن چهارشنبه د کابل په وخت سهار له 9:30 بجو وروسته اعلان شي. اجمل اندي په اړه تفصیل راکوي.
د امریکا د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د دې هیواد جمهور غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ سیالي نشتې او تود ده. د دواړو ګوندونو کاندیدان د استازو د مجلس د 415 څوکیو او د سنا د مجلس له 100 څوکیو څخه د 15 څوکیو لپاره خپلو کې سیالي کوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند هڅه دا ده چې د امریکا د استازو په مجلس کې له جمهور غوښتونکو څخه د وس په مقایسه درویش اضافي څوکۍ وګټي. د مهال ډیموکراتان د امریکا د استازو په مجلس کې 193 څوکۍ لري او جمهور غوښتونکو بیا په دې مجلس کې د 215 څوکۍ په لرلو اکثریت دي. امریکایي وګړي د خپل استازو په انتخاب سربیره شپږ ډیر شوالیان او تر شپږ زرو زیات د ایالتي شوراګانو غړي هم په دې انتخاباتو کې ټاکي. د استازو په مجلس کې د اقلیت ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی پرون وویل چې که په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړ دوی به د جمهور غوښتونکو کارونه تکرار نه کړي. نانسی پلوسی وایي موږ به جمهور غوښتونکو پسې نه شو، هسې چې دوی موږ پسې وو. موږ ډیموکراتان یو او ډیموکراتان به یو پرانیستی او شفاف کانګرس ولري. داسې څه چې د شراکت غوښتونکي بوي او داسې کانګرس چې زموږ د بنسټي ښودونکو هغو هیلو ته به درناوی کوي چې د یووالي لپاره یې درلودي. ویل کیږي چې د نومبر د 6 نیټې د انتخاباتو نتایج به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په 2 کاله پاتې مودام اغېزې ولري. ولسمشر ټرمپ بیا په هیڅ صورت د امریکا د استازو په مجلس او سنا کې د ډیموکراتانو د ممکن اکثریت ترلاسه کولو لپاره خوښ نه دي. خاغلی ټرمپ په دې برخه کې یو مورد ته په اشاره ویل که ډیموکراتان واک ته ورسیږي لومړنۍ پروژه به یې د امریکا د روغتیایي خدماتو پر غاړه اخیستل وي. پوهیږئ چې له دې سره څه پیښیږي. ستاسو مالیه به 3 چنده او یا ښایي 4 چنده شي. تاسو به خوشحاله نه
یئ.
جمهور غوښتونکو د امریکا د استازو په مجلس کې د 2014 کال په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړ. د دې انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم انتخاب شو. د امریکا په دې دوره انتخاباتو کې د کانګرس د دواړو خونو لپاره تقریبا 208 خزي هم کاندید دي چې دا شمیره هم د امریکا په انتخاباتو کې بي ساري ده. ټاکل شوی چې د امریکا د دې انتخاباتو لومړني نتایج د رای ورکولو د ورستي مرکز په تړل کې دوه سره د واشنگټن په وخت شپې په 12 بجو چې د کابل په وخت نن سهار 9:30 بجو کېږي اعلان شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنو لارو هڅه کوي څو وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه وروسپاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي له 8 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد په بشپړه توګه کابل ته رسېدلي. تمه ده نن د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. امریکایانو د سیشمې پورز د استادیو مجلس سنا او د شپږ درش ولایتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپلې خوښې وړ کاندیدانو ته رایه ورکړي. ملګرو ملتونو هغه اداره کړې چې ګوندې هغه پاکستاني مدافع وکیل له پاکستان څخه وتلو ته مجبور کړی چې د غلطۍ مقدساتو ته سپکاوي د تورنې عیسوۍ میرمنې آسیا بیبي بریالی وکالت کړی و. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو رښتینی اروپایي پوځ د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم اسمت سارون ته غوږ دو چې یو معلوماتي مطلب وایي.
چین وایي داسې رادار جوړ کړی چې له څه باندې 100 کیلومتره لرې څخه پټې جنګي الوتکې کشف کولی شي. د چاینا ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا پیاوړې وسیله د امریکا د P-2 راپیټر او F-15 لایټنینګ الوتکو ترک هم لګولی شي. دا الوتکې داسې سیستمونه لري چې په خپلو مصنوعي ژغونو رادار یا د الوتکو موندونکي سیستمونه تیرواسي. پر دې سربیره دا الوتکې ځانګړی رنګ لري چې هغه هم رادار نه پرېږدي چې کشف کړي. خو د چین له لوري په نوي جوړ شوي سیستم کې د دغه هیواد په وینا د الوتکو د موندلو لپاره له فوټون څخه کار اخیستل شوی. لومړی یو فوتون لیږل کیږي او بل فوتون په خپل ځای کې پاتې کیږي. د چینایي څیړونکو په وینا په دې توګه د دوی کوانتومي سیستم د ژغونو په شور ماشور کې الوتکه کشفولی شي. کوانتومي رادار هغه شیان کشفوي چې د رادیویي څپو پر اساس کار کوونکي سیستمونه پیژندلی نشي. دا رادار د چین د نانجنګ د الکترونیک ټکنالوژۍ له شرکت سره اړوند په تحقیقاتي موسسه کې جوړ شوی دی. چین وایي چې د دې رادار لومړنۍ نمونه په 2014 میلادي کال کې جوړه کړې وه، خو په چیرو دوه کلونو کې پرې نورې ازموینې وکړې.
د ژوند رنگونه
نوم دې راته